آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ورته کړې. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې، هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینا ده بیل دی چې څو غړګې هیڅ چپټند نه دی نوښتا چې ته مجبور یې چې د مینې دی سر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې لزوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا حق ما دا فوری نا پیدائے ما بچے
پزر پانا کی با لنڈ کیسا مور او لیو واوری
تا پدا سی قوم کی پیدا شو بھئی چی بیٹو پا کئی گزارا نکی گی دوی پخبلا خادی کی ٹوپاک شریک وی.
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنی دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری.
دا وحدت پا مثال بیخ کسرت خاخونا دی ومی و پخا او دا بل خانده.
او پا ورخمین خیال کی با دا کک او زرینی منظومی پینزلسم سرود واوری.
لجواندون چخمی یو مخ زرگای تور دی ما دا جنگ پا باتو مننگا و گورا ما تا نوم ده خزه ما اخلا پر جبه زده خپل روح پا توپان که داسی گیریم.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر یو دیرشما د پښتو ادب د اسمان د دوو ځلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1913 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په یو دیرشما په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لمړنۍ زکړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زکړو لپاره پیښور ته تللې. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زکړې د فارورډ سکول اینڈ کالج تعلیمي موسسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زکړو لپاره په 1909 کال د پیښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1915 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطن پالا، پښتون پالا او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندې وي. یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننۍ غنا د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په اوبو به همتی لازمه نه د زما لشان سره. د وطن مینه مې رودلې د مور په شیدو، اوس یې خدمت ته یم حاضر لټینګ ایمان سره. د غیرت توره مې نیولې د پخپلو اوږو، د سربازۍ میدان لوړم توره لزان سره. روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نورې جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامی هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامی هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامی هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمېر اسلامی هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالات او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبري اترې وشوه. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوه. د سبز آباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغون پوهانو د څرګندونو لمخې د زاړه ښار یو برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رااستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موئن پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبز آباد په تاریخي غونډې کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبز آباد په غونډې کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنی کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنی به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودنی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکوونکو د غزنی ښار د بازازۍ په سیمه کې د کثافاتو د یوه کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغو منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګ، انور اندړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته شا اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاتې دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزمنې خوایي. ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 زره متره یو دیوار پروژه منظور کړي. پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چرطرف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم اوس کنه، دا ډېر ښایسته جوړ و، د غونو نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو زموږ دی وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماری او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. دا ماته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تېر ښکاری.
بریالی جلال زی او جمین وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې چې اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راشي. بل ښه خبره دا ده چې موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روزې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خی په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړي.
هنر جاج
استاد، اکثر خلکو سره پوښتنه دی او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نا تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسم یې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم، دا راته د مینې یو تجسم شي. هر خواته موږ او تاسې چې هر چیرته ځو، هر خواته اوړو، موږ کولی شو چې د مینې ژوندي ژوندي تعریفونه واورو، ځکه نه ستونزمنه ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار ترس میگی، د یو ډیر جالب تعریف را نکړه د مینې. دی وای مینه د مینې ورکړه، مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شاید ډېر کسان وایي ورور دغه باندې خو زه پوهېږم، دا خبره خو مام کولای سو ته خجالت نه باسي دا ما ویل ته خدا څخه زوره وره خبره وکي خو راسه دا دی حقیقت دی حقیقت زکه چې انسان تسونی مناسبه ده زکه دا دی چې انسان حقیقت زینی کړه کنی حقیقت دوم رساده ګوري راسه دی هستی څختم ته ما ته دی کوم ضرورت لمخې دی کوم مجبوریت لمخې د کوم امر او پرمان لمخې ژوند راک محبوب شاه محبوب ته د کوم اړتیا د کوم ضرورت لمخې ژوند ورک دا د ادبیاتو استادی ورکړه دا پوهه ورکړه څه اړتیا لري ټوله دنیا دې په خدای کړنوي هیڅ دې نه وایي د خدای به څه وایي ګوره یو مخ مینه ده یو مخ خالصه مینه ده بی له دې چې څه وغواړي د هیچا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ یې نه دي ویلي ولې ځکه مونږ ته دومره ازادي راکړې ده د مونږ فردیت یې دومره ځلولی ده او د مونږ فردیت ته یې دونه ارزښت ورکړی ده چې نه مونږ باید خپله دغې ویښې ته ورسېږو چې مونږ باید مینه وکړو ځکه زه د مینې یو ژوندی څلی یم نو دغه څلی باید څه ووایي په دغه څلي کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلي نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅ غه نشته ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قائمېدای شي
ګوري هنر تعریفو پسې بیا نه ګورم خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نشي کولای یوه کوچنۍ پیغله چې شاید هم الف او بای نه ویزده فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ پشا یا د پوخ پشې یا په دې ورې پرمو پسې په تا کې تر سوی خو هغه څه چې دې د لنډۍ په نامه موږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او دا کومه انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه مینه د تخلیق لپاره خامه ماده ده مینه هر څوک لري که شمس مولانا نه وای پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمی مرگ چې مولانا د شانس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورک چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه د یو ژوندي شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي
استاده څنګه کولی شو چې په داسې یوې ټولنه کې چې هلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلق ډیر په شوند نه راودي په دغه سره شانټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راخکاره کو او دومره لوی جرأت کو آیا مستونزمنه بنوي
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي او اسانه شي چې دغه دودیز شرم دوی چې دی دودیز انانی په شکل د ته پاتې ده او دا هم مجبور ده چې بل نسل ته د امانت ولګي دې په خاطر چې له دغه سره احسان حساب تشبیه کا هغه ده په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي دې باید ولې ونه کړي زه له دغې ودانۍ د باندې وسم د نسترن ګلانو یو ګل بوټه ده دلته یو ګل ده په دې باندې یو مچۍ ناست زه دې ته په خواږه نظر ګورم ما د دنیا کوم ځای ورانه کړه زه د شپې څوارلسم سپوږمۍ ته راوزم په یو نوي نظر ورته
یعنې دا د مینې پولې باید تعریف شي
دغه په دې کې څه تاوان وسم وایم دا ده چې انسان باید ومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار یې کړه، په هغه کې د هېڅ شرم نه کوي. مینه ترلاسه کول د مینې په کولو کې دي، چې مینه دې وکړه مینه درته راګرځي. نو مونږ چې هر یو مینه غواړو باید دغې قاعدې ته غاړه کېږدو، او دا قاعده خدایي ده. ځکه نو زه د دې باندې ډېر ټینګار کوم، او د مینې اکاډمۍ په بحثونو کې ډېره دا خبره ځي چې مینه وکړئ چې مینه ترلاسه کړئ.
ډېره مننه. خیر، ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له چارسدې سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټري کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی، او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندری خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري حل زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دا فورے نا پیدائے ما بچے زدا ہوائے ما
دا سمر قیمتی ما
او بیاون دو زخیر ما
علی بابا خان تاسی دیو زوان و نرمن پا توگا میدان تراواتی او پا لگ وقت که مو پا بازو کو او ریدون کو بندی زانو منلو د دراز پا سکیده.
کم یو فن چی کی یو فن سر فکر یو زیشی ناغا فن یو پا دوش لکا جدت، هر یو فن که چی جدت راشی ناغا دیر خلق وقتی یو زلو نگدی. یو کار خدا ده چی ما پا موسیقی که جدت را پیدا کرده دوی ما خبر ده چی ما سر یو فکر ده. لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو یوال فکر لدی، ها فکر ده چا فکر ده؟ ده باچا خان فکر ده، ده انقلاب فکر ده. و ده فکر بانده زراغ لل او ما ده آغا خلق و زلو نو گتل چی کم خلق ده پختو موسیقی نه ادادا کرده. زکر چی پختو موسیقی هم یو ریدم ده، هم یو ټونیو، او دغه خلق او ریدل خلق ته تنشیو. پختو موسیقي ډیره پخکته روانه وه، ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم، یا با ذوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبره کوي نو هغه به خام خاداسې څه کوي چې هغه چانې وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما دی چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي. چې زه څوک فالو کوم، علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډېر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې وکړو چې راک اینڈ رول سره صوفي او زه تا به څنګه جانرې جوړوي. لکه د موسیقۍ ډېر زیات شاخونه دي، ډېرې لارې دي، لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود، او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک ووایي چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا هند کاپی کړی، او ما څوک کاپی کړی نه دي.
علی بابا خان ستاسې نما په یوه مرکه کې اورېدلی وو چې تاسې د لومړۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسې سندره ویلې وه، او د هغه د سیټ اپ لپاره تاسې سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسې خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړه کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوی سو سندری چستا سوراغ لی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسې داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په دې باندې خو لکونو روپے خرچ کیے گی د دغه خرچه د پاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرچ کړو ما دا هم خبره کړو چې یو لخت زما لپ ټاپ وو بل تا لخت زما د خوخه ټوپک ما سره به مې وی چې فن د ټولو نه لوي شوق ته نو ما لپ ټاپ زکه خرچ نه کړلو چې زما تعلیم ضروری وو ما چې دا ټوپک به خرچ کوم په دې باندې موسیقي شروع کوم نو ما ټوپک خرچ کو او پاره مړو به سندره جوړ کړل آڈیو ویڈیو بے تس دا خبر او کچ پخیال کې دې دخ کولې جنت خورا دا او خورا دا او بس لاس ته جون دا وینځه دا تور دا پدې حقیقت مانو کې لکون روپې مستره برازي ز په موسیقۍ کې نه د چانه مستا ما کړې دا او نه ته غواړم زکه چې زدا نو وس نرم چې ز پښتو موسیقۍ کې سلګ ډیر کار وکم زما سټ اپ دې انداز دې چې کم ما سره همکاران دې زما ملګری دې موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا غي ټول خرچه زه برداشت کوم مصرف کې خرچي کې خو بس سلګ ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دې اخو با کزه ټول عمر کوم نو ختم منشي خو که څه مجبورای د پیسو د وجه پاتې د پښتو صرف زمانه ده تر هر افغان بچی ده تر هر پښتون ده نو بس به دې پويشه او کاري پويشه
علي بابا خان ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زورت د قدر بستر ګورم کدا راته وای چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینری ماسترین کړی ده او اوس مو پیژدی تا پکی مٹی رنگختی او ورسرا ورسرا دا سی تجارت هم که او موسیقی تا هم تا سی کپی وخ ور کرده ده داغا دره وارا تقریبا متزاد سنپونه دی دا دی سنگ پا خپل مزاج که جول را اوری سرا
که زه سندرغال ایما زه انسان هم ایما کور لرم یار دوست لرم نو د دغه سیزونو د پاره بخام خاطر منډه تړه هم کې تبا کاروبار هم کې تجارت بم کې تبا پیسې پیدا کې مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیر ګران شي خو بیا هم منیج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي موسیقي یو موډ غوړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پر دم راځم موسیقي کوم ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده خو زندگی به هم تیری نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي او سبق ویل چې کوم دی دا وسره ګران دی الحمدلله ما داسې برخه پوره کړې دي چې اوس ما ته پکې دا نه پرابلم نشته نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومه برخه ضروری وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم او موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې
ادم په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرځم دا په هر طرف پتا کې سلاچار استرګي ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرځم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلی هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړي او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول اواز چې مې واورېد خپل ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه، چې خوشاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل، ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کیږي. دوی په خپله خادي کې ټوپک شریکوي، خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ پرښتی او سیلی وکیښ، ځواب یې راکړ، ستا قوم بدی داره قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمني وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نه شي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره، اوس دې ترونه ستا په ځای کېدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو پرښتی وویل، اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازا پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل، زه در نه ځم. پوښتنه مې وکړه، چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم. دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل، تا خو ویل چې راسره اوسېږي به، ما به له خطرونه ساتي. پرښتی وویل، هو ویلی مې وو، خو چېرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لور یې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړاوه. ویې ویل، مور ته دې پرېږدم، میندې پرښتی وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه، زموږ په ځمکه یې دعوا کړې وه. درېیمان راسره ستړي شول، هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو یو پسه حلالاوه، درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو، دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل، دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل، ادې پرېږده چې ووایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل، خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل، که د پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل، دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل، څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل، ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل، که غیرت لرې خو ټوپک راواخله، یو یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو، د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله، نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم، په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ووی وای، آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل، وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل، څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمۍ وویشتل، په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمي. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېم. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرښته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه. همه غزما پرښته وه، خو تنده یې تری وو، پریشانه ښکارېده، مخ یې ګونځې ګونځې وو. زړه شوی وه، لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو، اوس نه وو ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل، څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتی هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما ته ملارله چې هغه به مناسبي لکه په بل دنیا کې چې به یې نازولم. خو هغه داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې را باندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې یې خاورینه مېرمن روانه وه. د خاورینې مېرمنې مخ او تندی هم د پرښتې په شان ګونځې وه. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرښتې وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم، ځان سره مې وویل، اوس به مې ونازوي، ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرښته غمجنه وه، نه یې مسل، نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې، ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې، تا ته وایم، ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ یې وویل، بچیه، زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي ادبپوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دین پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دی فقیر ته وویل چې د پیرو خان په حلنامه کې د زمانی د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کېښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. دوی لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رخصت شوم او ریسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1098 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو، دا هم د علی محمد مخلص د شیری و نمونه. دا وحدت مثال به کثرت پری بخش، دا وحدت مثال به کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنگ په څو نام ده، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دی و می و پخا او د بل خام ده، دی و می و پخا او د بل خام ده.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواوریدل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوښیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
شپه پخا ده د ماڼۍ تالار روښانه، لا د کک او ملکې ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي، چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي، خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خو د کک په زړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یوه ښکلی د ژوند لوري ته بولي، خو بلخوا خامار د زد کرکې ولاړ دی، خپل زندان کې د بند لوري ته بولي. استراب د کپچمار په څیر ترې تاو دی، نیم تیاره جهان ته ولاړ شي که رڼا ته، پټ شي ورک شي که راووزي دنیا ته. زړه نازړه له پټ توپان سر راباسي، په لږ قهر ملکې ته داسې وایي، حمل رزم حمل بسم نورستو مایم، د غمونو او دردونو یو جهان یم. له انسان د وفا تمه می نشتا، له ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګ وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سره شی، زما سمن به ده تر خپل زایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که زانت پریگ ده، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، حس نکم لیوان تو برا چخوشی. خوزرین خپل زخمی خکار ده نگده شو، پا مکیز ادای داس ورت بوید، نمستا سمند پا کار ده نساتون کی، زه یوازی وم را غلی زم یوازی. زما و رستی خبر واور پهلوان، اردوان ده را روان خپل مکان. پا تیبسون که ده لخکرو پا چار بوخ ده، سل پیلان طول تڑلی پا زنزیر دی. زموک چارگری هر چار تا پا زیر دی. بلا میاش که چس پوگمی ده چوار لسم شی، ده فراح پولو تا دوی را نگدی کیگی. موگی مخه د فراه دخته کی نیسو، زموگ جگره بله هم دی زای پیلیگی. پیلفگنه پهلوانه چطر آشه، لخپل ګرس سره به تندر او برېښنا شي، تور قیامت به د پیلانو پر لښکر شي، د پارتیانو لوی پرتم به در پدر شي، د هیرمن رڼی څپی به ټپی وایی، ښکلې پیغلې د ساکانو به تا ستایی، بله میاشت چې څوارلسم سپوږمۍ شي بره، زه به دښته د فراق یم په تمه، ستا به لاره په خوږو سترګو څارمه، ستا به لاره په خوږو سترګو څارمه، د ساکي پرتم ملاتړ ته د بلمه، ستا وجود کې د ساکي اتله وینه، راولي د خامخا د هیرمن مینه، اوس نو ځمه تا په خدای سپارمه ګرانه، پهلوانه د ساکان قهرمان.